کوم د مشال ریډیو د زنی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کو. خدای نه وړاندې دا یادونه درته کول غواړم چې که تاسو په خپلو موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نه وي اچولی هغه واچوئ، د هغې له لارې هم تاسو زموږ خپرونې اورېدلی شئ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
ورسو وست تفصیلی رپورٹ طرف تا. دا رپورٹ د پروفیسر اسیر منگل پاړه دی. پروفیسر اسیر منگل د پښتو په اغه یو سو لیکوالانو کې شمارل کیږي چې د حکومت لخوا ورته صدارتي جایزه ورکړل شوې ده. نوموړی د خبریال په توګه هم لزنو ورځپاڼو او مجلو سره کار کړی دی او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو کالجونو کې د پښتو ژبې او ادب تدریس هم ورکړی دی. پروفیسر اسیر منگل تر دېرشو زیات کتابونه لیکلي دي. زم همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړي او دا تفصیلی رپورت یې را لېږلی دی.
پروفیسر اسیر منگل د پښتو ژبې استاد او مشر لیکوال دی. خغه په بیلابیلو موضوعاتو تر دې شو زیات کتابونه لیکلي دي. خغه د یو شاعر په هیڅ زیات شهرت لري، خو په سیړنه او کره کتنه کې هم د قدر وړ کار کړی دی. په خاصه توګه د رحمان بابا د کلام شرحه د ادبیاتو په زده کوونکو کې ډېر مقبولیت لري. پروفیسر اسیر منگل د خپل ادبی سفر پیل د ډرامې د لیکلو نه کړی دی او لومړی کتاب یې هم د ډرامې چاپ شوی و، خو بیا یې د ځنو ستونزو له امله ډرامې لیکلو ته دوام ور نه کړو. مشال ریډیو ستاسو دپاره د پروفیسر اسیر منگل سره د هغه د ژوند او ادبی کارونو په اړه مرکه کړې ده.
سلامونه پروفیسر صاحب، ستړي مشئ، صحت مو څنګه دی؟ تاسو خو سپینګری او د سپینګری سړی نه به اول د صحت پوښتنه کوي، نو تاسو صحت څنګه دی؟
خټک صاحب ډېر زیاته مننه کوم زستاسو چې تاسو زه د مشال ریډیو اوریدونکو سره مخامخ کوم چې زه هغوی سره د خپل ژوند او د فن په هکله خپل احساسات او جذبات شریک کما. تر کومې پورې چې ستاسو دا سوال دی چې د سپینګیرو تپوس پکار دی، واقعي ستا خبره ډېره روغه ده چې د سپینګیرو پته نه لګي. او انسان خو اسې هم ډېر کمزورې دی او چې بیا عمر هم ورباندې تیر شي نو بیا مطلب دا دی چې د هغې د روغ صحت هیڅ پته نه لګي. خو شکر دی الله تعالی فضل دی چې زه تر اوسه پورې ټیک ټاک یم، تندرست یم، ښه یم او ستاسو خیر غواړم. الله تعالی دې وکړي چې تاسو تندرست او توانوي.
پروفیسر صاحب، ستاسو په دې کلي علاقه کې یا د خپلو خپلوانو نه علاوه داسې څومره کسان دي چې ستاسو خپل نوم ورته معلوم دی؟ تاسو خو زیات خلک په اسیر منگل پیژني، او داسې څه پېښه درسره شوې چې دغه د تخلص او د خپل نوم ترمنځ کوم جنجال جوړ شوی وي درته کله؟
خټک صاحب، ستاسو دا سوال چې لیکوالانو ته کله نه کله نوم او تخلص ستونزې پېښوي، دا خبره ټیک ده. ما ته هم زما د نوم او کسر ډېرې مسلې پیدا کړې دي. زما نوم اسام الدین دی، یعنی عین سوات الف، او تخلص مې اسیر منگل دی. خپل خپلوان خو ما په نوم پیژني، ولی ادیبان او لوستونکي مې د نامې سره بلد نه دي. یو ځل زه اسلام آباد ته د یو علمي او ادبي کانفرنس ته تللی وم. یوې ناستې ته وزیر اعظم را روان و. زه چې کله تالار ته ننوتم نو سیکیورټي ګارډ رانه شناختي کارډ او بلنه واخیسته. مطلب دا چې په کارډ کې نوم او بلنه کې د ځمکې او اسمان توپیر و. ما ته سیکیورټي ګارډ وویل چې سیر منگل چېرته دی. ما ځواب ورکړ، ما وایي زه درته ولاړ یم. هغه وایي نه، شناختي کارډ کې بل نوم دی او په بلنه کې بدل دی، ته دننه نه شې تللی. دغسې هلته زما غوندې د نورو لیکوالانو حال هم و، همدغه ستونزه یې لرله.
او جالبه ده، نو ځکه ما د پوښتنه هم وکړه
د دې نوم او د قصر پاکړه. خټک صاحب، یوه بله خاطره در سره شریکوم. زه چې کله تنګي کالج کې لیکچرر وم، په هغه وخت کې یوه ورځ د پښتو ژبې نامتو شاعر، ادیب او د حمزه بابا ملګری عبدالرحمن لوګی زما لیدو ته راغلی و. خواغه دا مازیگر پا مال راغلی و چه دا کاله چوتی و قسمت خو زمونگ و ملگر پروفیسر یحیی صاحب دا تیری چه لیدل دین و هستل تا راوسته دی ملماستیا کلی دا آورتا ویلی دی چه سبابا سیر منگل رازی ستاس ملاقات باور سروشی اگه ورزو که دا تنگی کالج پرنسپل دا ڈی ای خان پروفیسر عبدالحمید صاحب و چه اگه دا کیمستری پروفیسر و اگه دیر دا اصولو وارا سره و نوی نوی راغلی و پروفیسرانی دیر نپی جندل ولی مخی تای دا سٹاپ ممبرانو کاغذ ایخی و سهری چکل لوگه مرحوم کتره دی تپوسی تری کلی چه بابا جی سو گوری اگه ورطا زمان نم آغسته دی چه دا پختو لکچرر دی پرنسپل صاحب چکل دا سٹاپ ممبرانو که پختو سانگ کتلی دا نو لوگی تای ویلی دی چه بابا پا پختو که من سر دا سیر منگل پا ناما سوک دا پختو پروفیسر نشتا اگه دیر حیران شوی دی چه بیگا پوری سیر منگل دا دی کالج پروفیسر و او اس نشتا نو پا مایسه که دا کالج نر آروان شوی دی اس دا وقت دا کالج تران نوزم او دی لگیا دی اوزی و چه کلی زا اولی دم نوغه گیو کو حالا دا خو تا دل تی او پرنسپل دی وی چه آغا نشتا دا خطاسو خلکو پوری ٹوکی کوئی لوگه سیب دی عجیبه سڑه و ما یوی خواتا کو ارتمه وی زما خپل نوم بلده او تا سر چاٹو که نده کلی خو آغا نمانده چه دا تا ما سر ٹوک کلی دا ما که آغا دیر هم پخلا کولو خو پخلا نشو مرور را نلارو
تاسو خپل ژوند لیک لیکلو سوانه یا خودنوشت مو لیکلو چې بیا و لیکل شو که و نه لیکل شو ځکه چې کتاب خو په چاپي شکل کې مونږ ونه لیدو نو هغه خو به چې کله چاپیږي یا که چاپ شوي وي څوک یې لولي د هغې نه وړاندې چې زمونږ اورېدونکو ته خپل لږ لنډ غوندې د ژوند حالات ووایه چې کله وزېږېدی چېرته وزېږېدی زده کړې مو چېرته وکړې او کوم کوم کارونه مو وکړل
خټک صاحب د ژوند په اړه به زه دومره قدرې ووایم په کال 1955 کې د دسمبر په 11مه نیټه زه د انګوزیلې ټل تحصیل کې زېږېدلی یم هغه وخت ټل زه له کوهاټ سره و لسمه پورې زده کړې ما د ګورنمنټ های سکول ټل نه کړي دي هغه وخت پروفیسر ډاکټر اقبال نسیم مرحوم په ټل کې زموږ استاد و نورې زده کړې ما په شخصي توګه کړې دي د پښتو په ادبیاتو کې هم د پېښور پوهنتون نه په کال 1985 کې شپاړسم کړې دي هم په دغه کال پریس انفارمیشن محکمه پی ای ډی کې مې د میاشتنۍ اباسین مجلې د سب ایډیټر په حیث کار شروع کړو ایران خټک صاحب را سره ایډیټر و ما به د شپې په مختلفو ورځپاڼو کې لکه وحدت مشرق کار کولو همیش خلیل مرحوم سکله باګرام ورځپاڼه شروع کوله زه هم ورسره وم هم په دغه ورځو کې مې اردو کې کیا سیری کیا رهایی او پښتو کې مې راشه کی ګورې کالم لیکلو د کراچۍ یوه ورځپاڼه روشن پاکستان چې رحمان بنیری یې مدیر و په دغه هفتوار اخبار کې به هم ما قلم جنگل میں منگل په نامه لیکلو
یعنی لومبی کار ستاسو چې و هغه زمونږ دغه کار و ژورنالیزم تاسو د صحافي په حیث هم کار کړی دی
په کال 1990 کې ما د پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کو د تنگی په سرکاري کالج کې مې د پښتو لیکچرر په حیث کار شروع کو په کال 1990 کې مې بدلی گورنمنٹ سپیریر سائنس کالج پېښور ته وشوه دغه کالج نه مې بدلی د نوخار پوسټ گریجویټ کالج ته وشوه هلته په کال 2015 کې پینشنی شوم خټک صاحب تاسو زما د ژوند لیک په حقله تپوس کړی دی دغه کتاب ژوندونه زړه چودونه بالکل تیار دی کې دې شي په دې اوسو ورځو کې چاپ شي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
چرتا زار چرتا خندا توبا توبا چرتا زار چرتا خندا توبا توبا چرتا چرتا وفا توبا 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 چرتا زار چرتا خندا توبا توبا جنت ستان جدا توبہ توبہ لاجنت ستان جدا توبہ توبہ چرتا چرتا وفا توبہ 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 چرتا چرتا خندا توبہ توبہ خوگشنا توبہ توبہ ہریو یار دخو گشنا توبہ توبہ چرتا چرتا وفا توبہ 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 چرتا چرتا خندا توبہ توبہ
سندر تاسو واورید. اوس بیا د پروفیسر اسیر منگل سره خپل مرکې ته دوام ورکو. تر اوسه مو څو کتابونه چاپ شوي دي پروفیسر صاحب؟
تر کومې پورې زما د کتابونو خبره ده نو زما د کتابونو لړلیک ډېر شونه اوړي چې د پښتو سره سره د اردو کتابونه پکې هم شامل دي. سلور کتابونه مې د شاعرۍ دي، ایشما، گنگوسا، مامانا، د یوړنګ کلی تصویر یم، نور ټول د نثر دي. د ډېرو نمونه رانه هېر هم دي، کوشدن یا کویدن ډراما، ترله ناول، د کورمې هوټل تاریخ، فیسبوک ماما تکلونه، د کورمې په غاړه افسانې، د پښتو افسانې سل کلن بهیر چې په اردو کې پښتو افسانې کې سو سال په نامه دی، او د پښتو دوه نامتو ناول نگارانو طاهر افریدی او د فاروق سرور د پښتو ناولونه، د طاهر افریدی کانو کې رګونه مې کهسارن کې یې لوک په نامه ژباړلی دی اردو ته، او د فاروق سرور سگوان مې د سگبان په نامه اردو ته ژباړلی دی. فسانه کهسار په نامه مې د پښتو منتخب څلوېښت افسانې ما اردو ته راړولي دي. سهیلي رنګونه دا یوه تذکره ده، شګو کې رنګونه دا زما سفرنامه ده، دا ټول کتابونه چاپ دي.
پخوا تاسو دغه تخلیقي کارونه ډیر کول، یعنی شعر یا ناول یا کیسه، اوس مو تحقیق ته مخه کړې ده. دا لنډه کیسه او په ناول باندې مو تحقیق پیل کړی دی. د تحقیق ته مو څنګه مخه شوه؟ تاسو دغه تشه احساس کړه چې د تحقیق کار سم نه کېږي یا لږ کېږي، کنه اسې مو زړه ورته وشو؟
خټک صاحب، ستاسو دا پوښتنه چې زه د تخلیق نه تحقیق یعنی څېړنې او کره کتنې ته څنګه راغلم، صاحبه دا د وخت وخت خبرې دي. کلندر مومند صاحب په مرکه کې به چې زه کېناستم، نو هلته زیات رجحان د څېړنې او کره کتنې و. ما به هم په مرکه کې کله نه کله د تخلیق نه علاوه یوه نیمه مقاله وړاندې کوله، او زما حوصله افزایی به کېده، او دا د هغه ناستو برکت و چې ما په پښتو افسانه کار وکړو او خلکو خوښ کړو. زه چې کله د نوکرۍ نه پینشنی شوم، نو په کالجونو کې د پښتو بی ایس شروع شو. زما ځینې سینیئر ملګرو ته زما ضرورت پیښ شو. ما چې کله ویزیټنګ کلاسونه شروع کړل، نو دلته خو ټول کار د څېړنې او کره کتنې و. دې له کبله زه بیا دې اړخ ته راغلم. موجوده وخت کې زه په پښتو کې صحیح ادب څېړنه کوم، چې په هغه کې به داستان، ناول، ډرامه او افسانه باندې څېړنه او کره کتنه شامل وي.
پروفیسر صاحب، تاسو صدرتی ایوارډ هم اخیستی دی، دا خو په ادب کې دلته تر ټولو لویه جایزه ګڼل کیږي، کنه؟ نو د دې په اخیستو باندې مو څه احساس و؟ اگر خپل احساس لږ زمونږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
خټک صاحب، چې تر کومې پورې زما د صدرتی ایوارډ خبره ده، نو دا یقینا چې ډېر لوی ایوارډ دی. دا د انسان په فطرت کې موجود دی چې په صفت خوشحالیږي، او چې هغه کوم کار کوي د هغې ستاینه وشي، نو خامخا دا د خوشحالۍ یوه زبردست موقع وي.
زمونږ ډېر لوی شاعران لکه پروفیسر رحمت الله درد صاحب او شمس القمر اندیش صاحب، چې دوی هغه ټرینډ میکر چې چاته مونږ ویلی شو رجحان ساز شخصیتونه دي، نو هغوی ته هم د مرګ نه پس ورکړلی شو. زه خو بیا هم ځان خوشقسمته ګڼم چې زه خو لا ژوندی یم، او ما ته زما دا خدمت، زما دا کار او زیار چې کم ما کړی دی، نو هغه په سرکاري کچ او بیا ډېر په ټول د پاکستان په کچ ومنلی شو. نو دا زه وایم چې یو ښه خبره ده. په کار ده چې نور زموږ څومره حقدار دي چې هغه د دې حق د دې وړ دي، او ډېر لوی کار او زیار دی. په کار ده چې د هغې حق ومنلی شي، او هغې ته هم دا درناوی او دا عزت ورکړی شي.
صدارتی ایوارډ نه علاوه ما ته نور هم ډېر ایوارډونه راکړی شوي دي، لکه 2015 کې د خیبر بینک لایف اچیومنت ایوارډ، د باسی ناٹ کونسل ایوارډ، پاکستان رائټرز ګلډ ایوارډ، د پښتو ادبي ټولنې شانګلې حافظ الپوری ایوارډ، او داسې نور ډېر. ولی د صدارتی ایوارډ خو ډېره د خوشحالۍ خبره په دې وي چې یو لیکوال په ملکي کچ حوصله افزایی وشي، او هغه ته دا احساس وشي چې زه څه لیکم د دې قدر شته.
پروفیسر صاحب، دا نثر یعنی ډرامې، کیسې او ناول یا تکل، دې ته مو لیکلو ته څنګه ورپام شو؟
خټک صاحب، ته مې پورې چې ستا د دې سوال تعلق دی چې د شاعرۍ نه زه ډرامې، افسانې، تاکل او خاکې ته څنګه راواوړېدم، دراصل زما شوق د ابتدا نه د کیسې سره و، خو چا زما حوصله افزایي ونه کړه. زما وړومبی کتاب کوشدن یا کویدن د ډرامې کتاب و، دا په کال 1922 کې چاپ دی، او که چېرې زما په خصوصي توګه ډاډګرنه شوې وه، نو نن دا امکان موجود و چې تاسو به زه د یو ډرامه نگار په حیث ملګرو سره متعارف کولم. خټک صاحب، دا ډېرې اوږدې خبرې دي چې دا وخت یې نه دی چې زه په دې میدان کې ولې پاتې راغلم. دا هر څه به تاسو زما او زما اوریدونکي په ځان لیک کې ژوندونه زړه چودونه کې اوري.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
جانانا سجا شمل تھانا مام شڑا دزانا قربان دی شمع السلام السلام سما کلی جانانا سجا شمل تھانا مام شڑا دزانا قربان دی شمع السلام السلام زلیم پتی خپوی دلیم آخر بشم دیوانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شما رخ پل پردو جدا شما یش دا چیز پتا شما رخ پل پردو جدا شما رسوا نوم رسوا شما دخل خود خندا شما گرزی کم پل ویرانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانانا سجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام تاو شتا ویگارا تاو شتا ویگارا تاو شتا ویگارا شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شن 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 د بنگلو دے شن 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 د بنگلو دے او شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شن 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 د بنگلو دے شن 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 د بنگلو دے چپی خوری بگڑی پلی چگر زبینا شن 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 دید بگڑو دے شن دید بگڑو دے او شتا وی گدا محفل دا خوشالو دے شن 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 دید بگڑو دے شن 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 دید بگڑو دے
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د پروفیسر اسیر منګل سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
دا رښتیا دی پروفیسر صاحب چې تاسو یو وخت په فلمونو کې کار هم کړی وو یا مکولو د سره د مواده کې سکر سره شریکه کړي.
خټک صاحب تاسو زما د فلمی کار په حقله تپوس کړی دی. زما یو شوق و چې کله د پښتو فلمونه شروع شو نو هغه وخت کې مونږ د سکول الکانو نو مونږ به هغه فلمونه کتو، نو یو شوق پیدا کېدو. مطلب دا دی چې په بنیادي توګه زه د کیسې سړی یم او زما د کیسې سره ډېر شوق و. نو زه بیا څو ځله لاهور ته لاړم، ما دا یو کوشش وکړو په ځینې فلمونو کې ما ته داسې معمولي معمولي کار هم راکړی شو. نو خو بهر حال ما څه غوښتل هغسې اونه شول، خو اوس زه په دې خوشحاله یم چې دا ښه ده چې زه فلمي دنیا ته لا نړم. که هلته زه یو ښه اداکار جوړ شوی نه وی، نو کم از کم یو مصنف خو به جوړ وی، ما به کیسې لیکلي وی ورته. نو هغه اونه شوه، هلته چې زما مطلب دا دی چې هغه شان ډاډګرنه اونه شوه چې کومه په کار وه. خو په دې زه اوس خوشحاله یم چې زه اوس چې په کومه دنیا کې یم، ادبي علمي دا د هغې نه ډېره ښه دنیا ده او لویه دنیا ده. زه خپل لوستونکي لرم، زما خبرې چې زه څه ولیکم یا زه څه ووایم د هغې قدر شته. نو زه د خپل کار نه هم مطمئن یم او د مایوسه نه یم. دا ټیک ده چې نن سبا ځینې ملګري دا ګیله کوي چې کتاب څوک نه اخلي، خو داسې هم نه ده په کتاب کې چې څه وي هغه خلک اخلي.
نو ستاسو د کتابونه اخیستل کیږي، خلک یې خوښوي اخلي؟
زما کتابونه د شاعري خو ډېره خلک خوښوي، خو د نثر کتابونه هم زما لکه د پښتو افسانې سل کلن بهیر دا څو ځله چاپ شو، خلکو ته ضرورت شته، خلک لولي، خلک یې اخلي. همدغسې زما کتاب دا چې ما کوم دا شرد رحمان بابا لیکلی ده، دا هم خلکو کې ډېره مقبوله ده. او حالانکه دا ډېر غټ کتاب دی او ډېر زیات قیمت دی، خو بیا هم دا کتاب مارکیټ لري او خلک یې اخلي. د فیسبوک باره کې زموږ دودانو ملګرو بل خیالات دي. هغې دا وایي چې د سوشل میډیا سره او ټولنیزو رسنیو سره دا کتاب ارزښت ختم شو، خو زه پښتو په حواله چې زه څومره سوچ کوم فکر کوم، زه هم چې د ټولنیزو رسنیو پښتو ته فایده رسولې ده، ګټه یې ورکړې ده. په دې چې یو خو هغه خلک چې څوک پښتو به نه لیکله او نه به لوستله، هغه اوس دې ته مجبور دي چې پښتو اوم لولي او پښتو اوم لیکي. که هر څنګه لیکي د املا دغه یې مونږ نه کوو، خو چې پښتو ته راشي پښتو لیکي، نو مطلب دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې پښتو ژبه مخ په وړاندې لاړه او رستو نه ده راغلي.
تاسو د ادبي تنظیمونو په حواله هم ډېر فعال یې. پخوا هم کله ادبي چمن مو چې جوړ کړی و، هغې مشري مو هم کوله، کانفرنسونه مو هم کړي دي، اوس هم د ډېرو ټولنو غړی او داسې مشر یې. که دا لږ تفصیل را سره شریک کړئ چې د کمو کمو ټولنو یا د کمو کمو تنظیمونو غړیتوب لري او دې لري او کم کم کارونه مو کړي دي.
خټک صاحب، تر کومې پورې چې زما د تنظیمي هلې ځلې دي، نو زه به دا ووایم چې که چېرې دا ادبي ټولنې نه وې، نو نن به زه د پښتو ژبې د یو پروفیسر په حیث نه وې ریټایر شوی. ما قصه زده کړي دي د ټولنو تنقیدي غونډو او د مشاعرو نه زده کړي دي. پښتو ادبي چمن تل د پښتونخوا یو ډېر لوی ادبي او علمي تنظیم دی. چارواخات محمد دین مقید یې بنیاد په کال 1955 کې ایښی و. کال 1940 کې چې کله مقید صاحب وفات شو، نو د ده زامنو حاجی زین الدین مرحوم او الیاس تلوان مرحوم به د خپل پلار تلین نمانځلو هر کال به یوه لویه مشاعره کېده، او دې مشاعرې ته به د ارواښاد ایوب صابر، پروفیسر تقویم الحق کاکا خیل، تات محمد دلسوز، حبیب الرفی سے محمد صدیق پسرلے، پیر محمد کاروان، نور الحبیب نثار، لال پاچا مونڈا سنو ڈیر کوئلو شاعران ادیبان برات لو نہ دے مشاعروں کے مونگ ڈیر از دکڑ کڑی ڈیر سند دکڑی روس تو بیا دے چمن ڈیر مضبوطی جرڑے ہونے والے کہ پکال دو ذرا پینجم اور پکال دو ذرا دولسم کی مونگ دو نڑی وال کانفرنس نو کو پیخور نشتر حال کے چې کومي مقاله محققینو په دې کانفرنسونو کې ویلي وي هغه مونږ په دوه درنو کتابونو کې چاپ هم کې چې اوس په مارکیټ کې شته اوس هم که څوک غواړي نو دا کتابونه ترلاسه کولی شي
اوس خو د دې تنظیم فعالیتونه لږ کم شوي دي
نن سبا د چمن هغه صورت حال نه دی ولې زما د ویو علمي هلې ځلې نن هم روانې دي په موجوده وخت کې زه د پاکستان ډاکټر ګل خیبر پختونخوا جنرل سیکرټري د نیاز ادبي سنګر چیرمن او د پښتو عالمي جرګې چیرمن په حیث کار کوم دا درې واړه تنظیمونه ښه فعال دي د پښتو ژبې او ادب دپاره کار کوي نیاز ادبي سنګر د سوري لاندې مونږ ډېرې ګټورې علمي ادبي او ثقافتي غونډې وکړې لکه مونږ په غني ډېرې اشناغر کې اشرف مفتون فضل رحیم ساکی اور ڈاکٹر محمد اعظم اعظم وندے دانشواران یاد کرن اور دے دوی پو یاد کے میں لو سیمیناروں کو تیر کال میں استاد محترم پروفیسر جان دیر نیاز پہ یاد کی یا اسٹیج ڈراما پر نشتر حال پہ خبر کے دسوس بن سڑی پنامہ اوکھا دا ڈراما نور البشر نوید صاحب لکھلی وا اور آغ ہدایت کار ہو دے سر مند تھیٹر جو کسان پہ خبر کی تجدیدوں کو اور دغه سے نور پروگرام ہم لرو زمون سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر کاظم نیاز خان غواڑی چې د پښتو ژبې او ادب په نوی خطوطو خدمت وکړی شي نیاز ادبی سنگر د پښتو ژبې او ادب ځنی ډیر معیاری کتابونه هم چاپ کړی دي او په مستقبل کې هم اراده لري چې د معیاری کتابونو او په خصوصي توګه د نثر کتابونو د چاپ کولو د لړۍ هم دغه سره روانه وي
په معاصر وخت کې په پښتو کې کوم شعر یا نثر لیکل کیږي د دې په اړه مو څه خیال دی پروفیسر صاحب
تر کومې پورې چې نن سبا د پښتو ژبې د شاعرۍ او د نثر حال دی نو هغه خټک صاحب ستاسو په مخ کې دی نن سبا ځینې ظلمو ډېر ښه ښه غزلونه ولیکل او ځینې ډېرې ښې افسانې هم ولیکلې چې زه به تاسو ته د ډاکټر همدرد یوسفزي یو کتاب نوکار حواله درکم دا تاسو ولولې نو تاسو پته ولګېږي یا همایون مسعود صاحب چې کومې افسانې لیکلې دي رشتې دغسې په کراچۍ کې یو زلمی ذهین افریدی چې دی د هغه افسانې ما لوستې دي خوښې مې داسې لګیا دي زلمی کار کوي ولې ځینې زلمو ډېر مایوسي هم خوره کړې ده چې په هغې کې د ټولنیزو رسنیو هم ډېر لاس دی که تخلیق دی که تحقیق دی هسې تشه لپازي شوې ده ولې بیا هم مایوسي ښه نه ده مونږ مایوسه نه یو دا ټیک چې په موجوده وخت کې هم د نثر په ځای پښتانه شاعري خوښوي ګنې نو را روان وخت د نثر دی پکار د چزلمی د معیاری شاعرۍ سره سره نثر ته زیاته پاملرنه وکړي ولې نثر زیاته مطالعه غواړي پکار د چزنا ځوانان د سیمه ایز ادب سره سره د نړیوال ادب لوستنه هم وکړي
دا ځنه خلک وایي چې غزل د ځوانۍ صنف ته سوپر سړی ځوان وي نو غزل لیکي چې عمر یې پوخ شي بیا یې په غزل کې هغه جذبه پاتې نه شي تفکر خو کېدای شي پکې زیات وي خو جذبه نه وي پکې تاسو اوس هم ډېر رنگین غزل لیکئ په دې سپینه ګیره د دې وجه څه ده
خټک صاحب ستاسو دا سوال بالکل په ځای دی چې رنگین شاعري او رومانی شاعري دا په ځوانۍ کې کیږي او استاد پښتنه چې ما په دې اخیری عمر کې دا رنگین شاعري شروع کړله او خبره دا سینه ده خټک صاحب دا اور خو چې لګېدلې کنه دا د عشق اور چې دی دا بیا مړېږي نه نو دا هغه د ځوانۍ هغه یادونه او د هغه وخت کې ما ته یا موقع په لاس نه راتله او یا چې راغله نو ما بیا ښه د زړه اخلاصه لیکل اکڑلو اسے خطا تاوم پتا دا چی شاعری ار وقت نکی گی ایو خاص کیفیت دا ایو خاص حالت نا چی کل شاعر تیری گی نا دا غینا پست دا پنزو نکی گی نو بس زدت دے جواب تا تا صدر کم چی زسو وای ما چی ما پا دے وقت کی دا شاعری اکڑلا خو کتا سو خیالو کے دا حمزہ بابا شاعری تو گوری اگر دیر رضیات شاعری اکڑلا اور پا دے آخر وقت کے لا رنگین شاعری اکڑلا نو بس دادا اللہ تعالیٰ پھر زیادہ دا چی پچا باندے وشی چی کم وقت کی وشی واسے استادا جواب بالکل درست دے چی شاعری رنگین شاعری رومانی شاعری دادا زوانے کار دے اور دا پا زوانے کی کیچ
دا مشال ریڈیو گرانو اوریدونکو اوسوا د مکو او سندر اورو سندره تاسو واوریده. اوس بیا د پروفیسر اسیر منګل سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
پروفیسر صاحب، خپه نشئ، خو ستاسو یو عادت دی چې زما بیخي نه خوښیږي. تاسې خپل چاپ شوي شعرونه چې دي، بیتونه چې دي، هغه بیا بیا بدلوئ. یعنی یو ځل په کتاب کې چاپ شي چې بل ځل بیا چاپیږي، نو تاسو هغه بیت بدل کړی وي. دا زموږ ځنه نور ملګري هم دا خوی لري. دلته هغوی موجود نه دي، نو په غیبت کې راځي د هغوی ذکر نه کوو. تاسو ته وایم چې دا کار تاسو ولې کوئ؟ بل نوی بیت ولی نه لیکئ؟ که تاسو ذهن ته یو نوی خیال راځي، یا هغه خیال لږ په بدل شکل کې راځي، خو په کار ده چې یو بل بیت ولیکئ، نوی شعر ولیکئ. هغه زوړ بیت خو د خلکو ذهنونو کې ناست دی، که نه هغوی هغسې منظور کړی دی، منلی دی. دا تاسو ولې بدلوئ دا خپل چاپ شوي بیتونه؟
خټک صاحب، چې زما کوم عادت ستا خوښ نه دی، دا زما هم بد شي. ځکه چې یو بیت یا یو غزل یا یو شعر چې په کوم شکل کتاب کې چاپ شي، باید په هغه رنګ پرېښودې شي. دغه نیوکې په ما خلک کوي، او هغه په دې کې حق بجانب هم دي. یوه ورځ ما ته ارواښاد عمر دراز مروت صاحب هم دا خبره کړې وه، او بیا یې راته ویلي وو چې دغه کار پروفیسر رحمت الله درد صاحب هم کوي. وی مروت صاحب سره زه یو ورځ ناستم، او ما هغه ته وویل چې درد صاحب، ستا په پلانی کتاب کې یو بیت په یو رنګ دی او په دې نوي کې په بل رنګ دی، دا ولې؟ نو هغه راته په جواب کې وویل چې دا بل رنګ دا هغه نه ښکلی نه دی. مطلب دا چې هغه خوب سے خوب تر ولا خبره ده. په هر حال خټک صاحب، زه ستاسو سره په دې خبره کې اتفاق هم چې کوم څه چاپ شي، په دوباره چاپ کولو کې دا هغه بدلول نه دي پکار. ځکه چې دا هغه لوستونکو سره زیاتوي چې د کوم په ذهن کې د مخکینی کتاب مطالعه پرته وي. اوس زه دا خپله ټوله شاعري انتخابوم، او غور چاڼې کوم، او یو کتاب کې چاپ کوم، بدلون پکې نه کوم. چې کوم غزل کمزوری وي، یا کوم بیت کمزوری وي، یا پکې خیال تکرار شوی وي، زوړ خیال وي، چې زما ټولنې ته ضرورت نه وي، نو هغه به زه به لر کوم. هغه ونه هغه به پکې دې کتاب کې نه شاملوم.
پروفیسر صاحب، وختي مونږ د تاسو د ډرامې خبره وکړه، کنه چې تاسو ډرامې لیکلې دي، بیا تاسو د سینما غوندې پریښوده، نو مونږ هم په هغه طرف نه ځو. په بل اړخ به یو خبره وکړو چې ستاسو ړومبی کتاب چې و، دا د ډرامې چاپ شوی و، په دې کې ډرامې وې. که د دې موضوع په اړه لږ راته ووایه چې موضوع یې څه و، او بل تاسو د ټي وي یا ریډیو یا سټیج دپاره هم ډرامې لیکلې دي کنه، او لنډې کیسې مو ولې پریښودې؟ تاسو خو د لنډې کیسې هم لیکلې، یو کتاب مو چاپ شوی و.
خټک صاحب، زما ړومبی کتاب د ډرامې کوژدن یا کویدن چاپ دی، او دا کتاب ما ته په هغه وخت کې مشر میا صاحب د یونیورسٹی بک ایجنسی مالک چې کوم و، هغه راله چاپ کړی و. یونیورسٹی بک ایجنسی مطلب دی دا چاپ کړی و. په دې کتاب کې ما د ښځو وکالت کړی و، د بے وزله او د مظلومو ښځو. یعنی مین تیم مرکزی خیال یې دا و چې ځینې خلک د روپو دپاره خپلې لوڼې ودوي نه، بلکې لکه د څاروی خرڅوي. یعنی دغه مور پلار خپل خدینه اولاد بیم کسم مخلوق گنی. ما ریډیو د پاره هم ځینې ډرامې ولیکلې، په دې میدان کې چا زما حوصله افزایی ونکړه، بلکې زه په دې زما حوصله ماته کړې شوه. دې له کبله زه د ریډیو نه مخکې لا نړم. ګنې چې د یو لیکوال ړومبی کتاب د ډرامې چاپ شي، پکار ده چې بیا په دې فیلډ کې نور هم مخکې لاړ شي. ما سټیج د پاره هم یوه ډرامه محمدین مقید لیکلې ده، چې هغه زمونږ د عالمی کنوینشن د مقالو په دویم کتاب کې چاپ ده. له بده مرغه هغه سټیج نه شوله، په دې چې هغې باندې ډېره خرچه کېدله، خو بهر حال هغه په کتاب کې چاپ ده. مقید مرحوم یو زوړ خدایي خدمتګار و، هغوی چې د پیرنګي خلاف کومه مبارزه کړې وه، د هغې یو پړک په دې ډرامه کې ما ښودلی دی. مطلب دا چې د ټولنې طرف نه چې تا ته څه فیډ بیک درکړی شي، نو ته به هله مخکې ځې، او چې کله تا ته څوک توجه در نه کړي، نو بیا یو لیکوال په مخ کې، یو لیکوال لپاره په مخ کې تګ ګران شي. تر کومې پورې چې زما د لنډه کیسو او یا د ناول خبره ده، نو چې کله یو سړی تقسیم شي،
نو هغه بیا یو صنف سره هم انصاف نشي کوی. یعنې زما لنډې کیسې دومره بدې هم نه دي. زما د لنډو کیسو کتاب د کورمې په غاړه دوه ځله چاپ شوی دی.
پروفیسر صاحب، تاسو د ژبې د استاد په حیث یا د ادبیاتو د استاد په حیث ریټایر شوی یې که نه؟ تقاعد ماست دی او اوس هم کل وقتی لیکوال یې. د دې لیکوالۍ یا د ادب ګټه څه ده ټولنې ته؟ په فرض کې ادبیات نه وي نو په ټولنه به کم داسې بد اغیز وشي.
خټک صاحب، د ادب اهمیت خو شته. علی ادب په نړۍ کې ډېر لوی لوی انقلابات راوستي دي. ادب د انساني خیالاتو، احساساتو، جذباتو په منظمه طریقه د څرګندونې نوم دی چې د ژبې په ذریعه لیک او یا د وینا په شکل کې وړاندې کولی شي. ګټه دا ده چې ادب د یوې ټولنې په مثبت جوړښت کې مهم کردار ترسره کوي. که چېرې موږ ادب د یوې ټولنې لرې کړو نو موږ ته بغیر د وحشت او بربریت هیڅوم په لاس را نشي. دا ادب دا وظیفه ده چې د انسان نه دی انسان جوړ شي، د عدم برداشت پیدا د ختم شي، تنگ نظری تعصبات نه دی ډډه وکړی شي، د یو او بل سره دی سره د یو او بل سره د اختلاف برداشت کړی شي. نن سبا خلک د مشاعرو مخالفت کوي ځینې ملګري زمونږ، او دا د وخت ضیا ګڼي. خو زه وایم چې که چېرې یو انسان د پاره بهترینه مطالعه د یو انسان مطالعه کول وي نو بیا موږ سره د مشاعرې نه غوره پلیټفارم نشته، ځکه چې په مشاعره کې اورېدونکي د مختلفو انسانانو مختلفو احساساتو او جذباتو نه ګټه پورته کوي.
د پېښور ادبي فضا څنګه ده اوس؟ غونډې کېږي که نه کېږي؟ تنظیمونه فعال دي که نه دي فعال؟ تاسو ګډون پکې کوئ؟
خټک صاحب، د پېښور ادبي فضا نه خو ته پخپله هم خبرېږې، خو د پېښور فضا اوس هم د ادب د ودې دپاره ښه تیاره ده. دلته ځینې وړې وړې غونډې هم کېږي، تنقیدي غونډې کېږي، لکه د کلندر صاحب د مرکې اجلاسونه هره اونۍ کې کېږي او ښه په باقاعدګۍ سره کېږي. داسې د نیاز ادبي سنګر ادبي غونډې کېږي. په دې اکتوبر کې یوه غونډه کېږي په 13 تاریخ، نو هغې کې چې کوم دی د زموږ د پروفیسر جانزیب نیاز مرحوم او د لایق زاده لایق مرحوم په یاد کې به موسیقیم وي، او د هغې په فن او شخصیت باندې به زموږ دانشوران خبرې هم کوي. دغسې د پېښور په اطرافو کې هم ښه کار کېږي. بله ورځ په نوخار کې اجمل خټک مرحوم د زیږېدو 100 کلن جشن ونمانځلی شو. دغسې د اجمل صاحب په یاد کې د زیږېدو 100 کلن جشن موږ هم یو اراده لرو چې د نومبر په لومړۍ هفته کې د پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې دا جشن ونمانځو. زه په خپله او د خپل وس تر مخه هرې ادبي غونډې ته ځان رسوم. تېره اونۍ کې لنډې کوتل کې د یوې ناتیه مشاعرې کې ما ګډون وکړو. دا مشاعره د حمزه شینواري مرحوم په یاد کې جوړه کړه شوې وه.
پروفیسر صاحب، موږ ته د وخت راکولو ډېره مننه. خدای مو خوشحال لره، خدای مو صحت هم خلره. خو مخکې له دې چې موږ تاسو ته رخصت درکو او زموږ مرکه پای ته ورسي نو یو شوخ او ښکلی غزل به درنه اورو، نو غزل راته واوروئ.
خټک صاحب، دا یو غزل در سره شریکوم.
ارشاد پروفیسر صاحب.
وکړم سو دما ناکام دی، نه ساکشتا نه جام، یو تنهایی ده بل ماقام دی، نسا کشتا نجام.
دیر علی.
اکڑم اسو زمان آقام دے، نسا کشتا نجام، یو تنہائی دا بل ما خام دے، نسا کشتا نجام. زتا تس دا دے بے درد خلق ہوا ہے ماں، زتا تس دا دے بے درد خلق ہوا ہے ماں، د میخانه ټغر نیلام دی، نسا کشتا نه جام.
واه واه.
او یو سړی هسې د کازی پستر ګوچپ راغلی، یو سړی هسی د قاضی پستر کو چپ راغلی، یو سړی مفتو کې بدنام دی، نه ساکستا نه جام، نن د نیمګړي ژوند تصویر ځان له تنها اخلم، نن د نیمګړي ژوند تصویر ځان له تنها اخلم، نن د یو نوی درد قیام دی، نه ساکستا نه جام، او سنا آشنا لټون دی، عشق دی لیونی تند دا، سنا آشنا لټون دی، عشق دی لیونی تند دا، پیر چې دھالا کوم مقام دے، نسا کشتا نہ جام، آو دے پسرلی تا یار سنگ پسرلے وایم، دے پسرلی تا یار سنگ پسرلے وایم، غیک کے گل نہ گل اندام دے، نسا کشتا نہ جام،
دیر خ
آو آخری مکتا ارزا، دایو منگل دے چې پسپورو زلف لکی غزل، دایو منگل دے چې پسپورو زلف لکی غزل، نہ غنی خان دے نہ خیام دے، نہ ساکشتا نہ جام، اکڑم سو زمانہ کام دے، نہ ساکشتا نہ جام، یو تنہائی دا بل ما خام دے، نہ ساکشتا نہ جام.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د پروفیسر اسیر منګل مرکه او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی، د خدای په امان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی،
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ،
M A S H A A L R A D I O،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
چاپن لے آ رہے ہو رو لگے تنا نرے نرے
آس پدر کی ہو رو لگے تنا نرے نرے آس پدر کی ہو رو لگے تنا نرے نرے
اوچ بدل کے لگے کھیجی نرے نرے
آس پدر کی ہو رو لگے تنا نرے نرے
دابی لگی لمبی زمان
لگے تنا نرے نرے
میرا بند گرانے خون
شوی دی یارا مهربان چی دست در بند شوی دی یارا مهربان چی دست در بند شوی دی دل بند گرانی خوستاری دل گرم شوی دی یارا مهربان چی دست در بند شوی دی یارا مهربان چی دست در بند شوی دی
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.